سلامونه لس بجې شوې په رواني وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي مل مخ پرونی اوریدلای شي خو تر دې خبرونو مخ کې لند خبرونه د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونو زلزلو ولړزول لمړی زلزلہ چې د شپې په 8:30 دقیقې ورپسې نن سهار شاوخوا 5:00 وشو د تلفاتو په اړه تر اوسه راپورونه نه دی ورکړل شوی. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د تیر شپې زلزلہ د ریختر په اندازه 15.7 درجې و او مرکزی هم د هندوکش د غرونو لړۍ خودلې. د یادې ادارې په وینا د زلزلہ د افغانستان ترڅنګ په پاکستان، هند، تاجکستان او ازبکستان کې هم احساس شوی. په افغانستان کې دا زلزلہ داسې مهال کې چې 5 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې څلورم هیواد بللی و چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخ دي او له امله یې وچکالۍ، طوفانونه، واورې ښویدنې او زلزلې تجربه کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د اسد له 8 څخه تر 12 نیټې پورې شاوخوا 1000 تنه افغان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي د هغو 946 افغان کډوالو له ډلې چې د سپین بولدک له لارې له پاکستان څخه افغانستان ته داخل شوي، 921 په خپله خوښه او 15 نور له بنده خوشې شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکوي چې د نړیوالو بنسټونو او موسسو په وینا د 2020 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ او د اقتصادي کړکیچ په زیاتېدو سره له افغانستان څخه سلګونه زره کسان وتلي چې اکثره دا کسان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې مسؤلانو ویلي چې تیر یو کال کې د څه باندې 15 میلیارد افغانۍ په ارزښت درمل او روغتیایي محصولات افغانستان ته وارد شوي. د دې ادارې رئیس عبدالباري عمر پرون ملت د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې دا وکړه چې د طالبانو د حکومت په ټینګښت کې د ناقانونه وارداتو مخه تر ډیره ونیول شوه. هغه ویلي چې تر دې مخکې 90% درمل په ناقانونه توګه واردېدل، خو اوس دا 10% ته راښکته شوي. ډاکټر عمر دا هم وویل چې دوی 4500 درملتونونه په تېر یو کال کې څارل چې لډلې وسواوی هغه د تاریخ تیرو او ناقانونه کړنو په خاطر مهر لاک شوی. د طالبانو چارواکي داسې وخت درملو د وارداتو د خوالي او د نظم د راوستلو خبره کوي چې ګڼو افغانانو د درملو د کیفیت لړ ټیټېدو او د لوړو بیو څخه شکایت کړی. د راپورونو په اساس طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اکثره درملتونونو کې د خلکو د اړتیا وړ درمل کم پیدا کیږي او بیې ډېرې لوړې تللې. د امریکا متحده ایالاتو، چین او هند په ګډون د 40 هیوادونو لوړپوړو چارواکو د شامې په ورځ په سعودي عربستان کې خبرې اترې پیل کړې. کیف او متحدین هیله لري چې دا خبرې به په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهمو اصولو په اړه یوې موافقې ته لاره هواره کړي. د رویټرز په وینا دا د ورځنۍ غونډه د اوکراین د ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه ده چې له غربي هیوادونو ورهاخوا هم د نړۍ د نورو هیوادونو ملاتړ جلب کړي. د اوکراین استازي وویل چې خبرې به سختې وي، خو دا لا څرګنده نه ده چې آیا دا خبرې اترې به د ګډې اعلامیې د وړاندې کولو په هدف ترسره شي کنه. او دوه ایرانی خبریالان چې د ښځو د نړیوال جام د خبرې پوښښ لپاره استرالیا ته تللي وو خپل هیواد ته د ستنېدو اراده نه لري او د پناه غوښتنه یې کړې. د ایران د ورځپاڼې ورزشي مسؤل سید زایدیان او د دې ورځپاڼې عکاس نعیم احمدي رسنیو سره په مرکه کې ایران ته د نه ستنېدو یادونه کړې، خو د ایران د خبریالانو کلب لیکلي چې دا خبریالان په رسمي توګه نه وو استول شوي بلکې سفر یې شخصي وو. په ایران کې د تېر سپتمبر د مظاهرو له پیل راهیسې چې علت یې د پولیسو په قید کې د 22 کلنې مهسا امینی وژل کېده و ګڼ او ایرانی ورزشکارانو، خبریالانو او فعالانو چې بهر ته تللي هلته یې د پناه غوښتنه کړې.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهلی تاسو د ورکوسو وازیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر هر څه مخکې تاسو د پوره روغتیا او آرام ژوند هیله کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دغه خبرونه کې مشتل د هڅه کړې ده چې تاسو د ورکوسو خپلوانو او دوستانو په پیدا کولو کې د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې تاسو سره مرسته او همکاري وکړو او تاسو ټول هغه پیغامونه چې تاسو یې موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم او یا هم د واتس اپ لالارې رالیږئ تاسو ته خبرو کړو، تر څو ستاسو ورک شوي عزیزان که خدای کول هر څه ژر پیدا سي. خو په دې برخه کې موږ ستاسو همکاري ته هم اړتیا لرو. هغه دا چې تاسو خپل پیغامونه موږ ته په بشپړه توګه راولېږئ، لکه څرنګه چې مې پخوا هم دا یادونه کړې ده چې په خپل پیغام کې لومړی خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره او بل د ورک شوي کس عمر یا سن، کوم نشانه او بل دا چې څومره وخت کېږي چې ورک شوی دی یاد کړئ. نو که دغه معلومات تاسو په خپلو پیغامونو کې په بشپړه توګه موږ ته راونه لیږئ، بیا نو ستاسو پیغام نیمګړی دی او شاید هم ستاسو د ورکوسو عزیزانو په پیدا کولو کې یو څه ستونزې رامنځته شي. نو په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه په بشپړه توګه ثبت او موږ ته راولیږئ، د نن ورځې دغه خپرونه د یو پیدا شوي کس په هکله په یو پیغام سره پیلوو.
سلامونه نیکه هیله او احترامات د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د خبرونه ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاس. تاسو همیشنۍ اوریدونکو محمد اسلم همت د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. طاهر روشن صاحب، تاسو تیرونه په خبرونه کې د باودین په نامه د یو ځوان پیغام نشر کړی و چې د محمدین په نامه د یو بل ورکسوي دوست پلاټه کې و. نو کچېری باودین نامه زما ژغ اوري او غواړي چې د محمدین په نامه ځان ته معلومات وکړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره په تماس کې سي او زه به ورته د محمدین په نامه د ورکسوي دوست معلومات ورکم. زما د ټلیفون شمیره ده 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0-22-21-1. کچری باودین ورور زما ژغ اوري، نو لطفا دی پر دغه شمیره زما سره په تماس کې سي تر څو د ورکسوي دوست پاړې معلومات ورکم. د یادونې وړ ده چې محمدین نامی د تیرو 15 کالو راهیسې د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې ژوند کوي او که هر ورور غواړي او یا هم محمدین دوست وي یا یې پیژني، نو زما سره دې پر هغه نمبر چې ورته ومې وایه راسره په تماس کې سي، نو زه به د محمدین په اړه معلومات ورکم. وسلام په احترام.
د ګران اوریدونکو محمد اسلم همت څخه مننه چې دغه کس په اکله معلومات را لېږلې دي. نو په دې هیله چې دغه پیدا شوي کس خپلوان دغه سره اړیکې ونیسي او د خپل ورک شوي عزیز سره یو ځای سي. رابه سو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپل ورک شوي عزیزانو پلټنه کوي.
سلامونه روشن صاحب، تاسو چې چاورې ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم، له ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد ولری کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړی اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زموږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. سپراتاویا پوره څلوې شپږاویا پنځاویا وروستیو کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم، سپراتاویا څلوې شپږاویا پنځاویا وروستیو کې درې او وروستیو کې ریبا نمبر درته وایم، صفر شپږاویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. یو ځل بیا درته وایم، صفر شپږاویا شپږ سوه لس اوویش اته نوي. او د یادونې وړ د وروستیو کې واټساپ شمېره وایم، که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. صفر اتاویا پوره څلوي شپږاویا پنځاویا وروستیو کې درې په دغه نمبر واټساپ هم دی. هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي تر بیا وخت د الله په امان.
سلامونه دا ازادي راډیو مینوال ټولو ګران خوږو ته خاص او ځانګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نیما. دا د مدور استاد درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درک شوی دی. پتنې سرې جامې دي او پخپوی سفلی دي. یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري که چاته معلومات نه ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغه شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي ما لومړی اتصالات 0-55-40 یعنی 0-8-5-5-5-5-5-0-0 ایم ٹی این نمبر ورته وایم 0-58-903-904 یعنی 0 و صفر و و ات نه صفر در نه صفر سلور رسی کی ورتا روشن نمبر وای ما صفر و سو شپگ نوی شپگ شپیت سلور اتیا پینزاتیا صفر نه در دپی شپگ ات سلور ات پینز صفر و سوا نه سوا سلور سلویخ نه سوا یو سلویخ افغان نمبر صفر و سوا نه سوا سلور سلویخ نه سوا یو سلویخ روشن رور په دې هیله چې پیغام را ته تر پای نشر کی او په بار بار نشر کی لتاسو نړۍ مننه تل دی وی ازاد یو ژوندې دی وی لتاسو نړۍ مننه خو وختونه د الله په مان.
السلام علیکم دا آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه اوریدونکو ته سلامونه وایم. جناب احمد مناخل خبره کوم. مې یو راکا عزیز ده نبی صبح محمد صبح نمیږي د ګل زوی ده په کوم مناخل ده لا شل کال شاوخوا کې دلته پیران کې نه درک سوی ده کله هر چا سره حالي خدای د پاره دا کومه کوکی کور کې ژوند زندگی ډېر پټه ولاړه ده کور ورته انتظار ده کلار چا سره یې معلومات ور سره یې جگ سړی ده کړنګ شنه ګره ده اوس باندې ګره سپنه سوی غټن کښنه وینو الله یې خلاص. وعلیکم السلام.
ګران ورور مولا خیر تاسو خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړئ نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتس اپ کې پیدا کړه هغه زوریدونکو ته لولم 0029 دری یو نه صفر درې څلور و نه شپږ دوه شمیره بیا تکراروم دری یو نه صفر درې څلور و نه شپږ دوه.
سلامونه زما یو خوری دی پنون د سرګل د وزیر زوی درقت ولسوالۍ تاخر د ولایت نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نو ذکر کړي نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتس اپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم 0029 و 0 شپږ څلور څلور نه نه اته دوه شمیره بیا تکراروم 00 درنوی و 0 شپاج څلور څلور نه نه اته دوا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیک تر غلی قریا سدلان د پاریا بلات چلګزید ولسوالی څخه د زدی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا اته کال کیږي چې د کور وتلې په کور کې خوشک کړي ولات لري د دره کې نست نور الله نیمه د پلار نوم میراجانه کا او مشغله شپه ژوند یو د چې رزق کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو تقریبا اته کال کې چې وتلې د کور څخه بلانه د ژوند معلومات ستنه د مرګ معلومات ست یو اړ پکت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځنه شنخته ولیدلې دي بل اخلاص د بابا سره پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه مزب سوار له مالات هم پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات یا د ژوند معلومات وي نو لطفاً په دغه شمیره دی او ماته زنګ وي شیرنی ورکوم. اتصالات شمیره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8 شمیره یو ور بیا 0 8 10 3 4 5 8 شمیره یو ور بیا 0 8 10 3 4 5 8 او د نورلان نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی کده میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزیو د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه رستلس باندې داسې 4 5 ځای 2 سګریټ یا 3 سګریټ لګولې و دغه پر دغه لاس باندې اسکه کژلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رستلس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلان شانیان د کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د ژوند د مرګ معلومات وسې چې مور نور رونه مو ټول کور ډیره یادوي تقریبا اته کال ژوند انسان د سرڅ خللی نو هغه واده د نور الله عمر اتلس کال اوس به شاید هغه سي 25 کال شپږ وش داس شاوخوا دی د نور الله عمر. خدای پاک مونږ ازو السلام علیکم ورحمت الله. پیغام د نشریدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت د غدس ولسوالۍ د سر فکریا از ما یو خریې د اټمیشت مخ کې وتلې د کور څخه د ایران په سفر تللې دي. نو نادر کړي نه د ژوند معلومات نه هم د مرګ د معلومات نه ست کورنۍ ډیره خوشی نه ده. نو یې روزي دي د پلار نوم یې نازنین دي یعنی کوم یې عبدالله دي کوم باینځي دي. هر ورور چې درک ولري په دغه شمیرې د زمر سره تماس ونیسي 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
را لیږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0 0 0 8 8 8 5 1 2 شمیره بیا تکراروم 0 0 0 0 8 8 8 یعنی چې درې پلا 8 5 1 2
راډیو ته ټول کارکونکو ته سلام او نیک هیله. زه محمد دین د بلخ ولایت چارګوله تور سالی د زیګینور د کل سم تماس ته ورې. موږ یو ورځ کاځي درو چې نامه د محمد دین د حاجی عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجی دین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې دوش کله مشکل لري که څه وایي. نن چا څنګه راتوي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلې دی چې دا څه دی؟ د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما ځای محمد دین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري. نو مهرباني دی اوس چې په دغه شمارو زما سره تماس ونیسي. اته شماره ده 0 0 0 8 8 3 5 8 3 شماره زل بیا وایم 0 0 0 8 8 3 5 8 3 او بل شماره ده 0 0 0 8 8 3 5 8 3 2 شماره بیا وایم 0 0 0 8 8 3 5 2 مننه خیر دې سي د ازادي شروع کاسمو په څه مننه کو نو بیا هم کچیر نه دا شغ را سره حوري ازادي راځو ته څنګه ولې ماتنه نه چا څنګه وي چې د زابل د ولایت څخه یو څه د ازادي د شپ څوم ستاسو شماره راخسته تاسو نن څنګه وي معلومات کوي دې د ربانيو ته پتا راکوس ما سره تماس سره سي سلام عليكم
سلامونه کډرمن اوریدونکو هیله تاسو به خیر سي باور سمان د پرښتو وطن خوستل اتنا روان زمګه یو ملګری دا هیورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې یو رښه وای دا په هک له څه معلومات لري چې شماري اړه ما اری واش مره دا توای م چې سی پر اوسو وش پټ شپږ سلوي شپږ اړیا شپږ اړیا او رښتر سی پر و نه سی پر نه او پیزو نه او پیزو اری واش مره بیا م ما سی پر و شپږ و وش پد وش پد یعنی صفر وش پټ شپږ سلوي شپږ اړیا شپږ اړیا روشن شمار در ته یادو ما صفر و نه پنځه نه پنځه لته څه معنا خدای فهمان
زموږ یو ګران اوریدونکی د خپل ورکسوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلې دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراد د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلی شي. نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دی زنګ ووي 0 0 0 4 8 1 0 5 3 2 شمیره ځل بیا تکراروم 0 0 0 4 8 1 0 5 3 2
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. ما یو دا کازو جلس میش کیږي چورک دی. نوم یې شپ یو لاده پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسالی د ډاګي د کلی وسیدونکو دی. عمر اوسې وش کال دی. پرنګ غنم رنګ په قدمیانه او د جیب له جایو ته تیز ده. د مدرسې طالب دی. کورونی اوس ډیر پریشان او خپه ده. نو کار مسلمان ورو په اړه معلومات لري یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې. نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېر زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمیرې په لاندې ډول دي: 0 اویا، 9 دېرش، 4 نوي، 1 دېرش. دوهمه شمیره ده: 0 اویا، 8 اتیا، 2 اویا، 3 څلوېښت. درېمه شمیره ده: 0 اویا، 2 اتیا، 0 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده: 0 اویا، 9 دېرش، 4 نوي، 1 دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی، دغه لس کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې موږ غږ دی په خپل او یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري، نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي: 0 اوه 0 اوه 1 4 3 4 0. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دی ماته په دې شمیره اړیکه ونیسي: 0 اوه 0 اوه 4 اویا، 3 اوه 6 اوه 2 نوي. بله شمیره ده: 0 اوه 0 اوه 6 اوه 8 و تدرش نوی. سلام علیکم.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده رټل درنو او کډنمو نړیوال کارکونکو ته ټول همکارانو ته سلامونه فدیلم. ټول برکرو خوش خوشاله است. ډاکټر محمد خادم مد هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم زما د طرف ته تاسو سلامونه کول کې فدیلم. تاسو به مشیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پرا ولایت د کلستان ولسوالۍ د ماتابات کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درکه سوی دی. عبد البصیر نومیږي. تقریبا په جواب باندې ګونګی دی، غټ ځوان دی، خبرې خاص نسی کولی. د ایران خواته د موټروان سره تللی دی، نو دورې ورک څه وی دی نه درک سوی چې ایران ته به تللی په هغه پرای کې به یې که پر کومې خوا باندې تللی یې. خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي، نو زما د ټلیفون پر دغه شمیرو د اړیکه ونیسي. زما ټلیفون شمیره ده: 0 اوه 0 اوه 1 4 2 8 1 9. همدغه شمیره ده چې واټساپ هم پرې سته. زه یو ځل بیا هم درته وایم: 0 اوه 0 اوه 1 4 2 8 1 9. یعنی 0 اوه 0 اوه 1 4 2 8 9. سلام، زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوستي ورک سوی دی، راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال. 15 کاله عمر لري، دماغي مشکل لري. 8 میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري، زموږ سره دې په دغه شمیرو معلومات وکړي: 0 اوه 8 5 1 3 1 4 5 3، 0 اوه 8 5 1 3 1 4 5 3. بل شمیره: 0 اوه 0 اته 4 6 4 3 0، 0 اوه 0 اته 4 6 4 3 0. په دغه شمیره د زموږ سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له دا شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې لاله رو جوړ خوښه او خوشاله تو کال آرام وو سیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولي. زه هم میډیا سانیټي ما د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زموږ هم دا شان چې یو دوست چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، 1 کال عمر لري، 10 ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. کله معلومات یې یا چالي دلی منګل د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمیرو اړیکې ونی: 0 اوه 0 اوه 0 اوه 5 اوه 9. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 اوه 0 اوه 0 اوه 5 5 9 0. او دا بل شمیره ده، دا هم ځان سره والی خامخا: 0 اوه 0 اوه 3 اوه 9 1 3 3 شپږ دغه شمېره به یو ځل هم اعلانوم. صفر اووه اویا نه سوه نهه نوي یو سلو درې دېرش آخري کې شپږ باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادي راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن صاحب محترم دلته زموږ یو تن د ترزوی ضیاء الحق د پلار نوم یې امیر محمد دی. تیرو سلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی. ټینګ جامې او تور واسکټ یې پرته نو یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکو کې هم ده. کار چته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوا ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. اطلاعات شمېرو وایم 0 98 99 322 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمېرو دل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بلا اتصالات شمېرو وایم 0 9 5 3 2 1 یعنی 0 3 0 0 3 3 8 و نو په دې لا چار چاته معلومات وی په امداغه شمیرو د مختره اون سی واتس اپ شمیره هم وای 0 8 9 9 5 2 2 تر بیا خو وختونه خو شي دي.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته. نور الله هجران ملک کابل. زمونږ یو د ترځوي چې د څلور کله کېږي نه درکه شوی دی. تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرش کلو عمر لري. نوم یې نواب دی. د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. نوم یعنی قده هکه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې څه درکې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایه. شماره ورته وایم ریبا شماره ده واټسپ هم پې په حال 0 8 4 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 5 3 بل اتصال شماره ده 0 8 0 8 9 2 یعنی 0 8 1 1 4 9 په دې هیله چې پیغام نشه چې باقي تاسو ښه پروګرام په وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلي دی د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15-16 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 8 0 2 1 2 5 8 1 دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 4 9 5 5 0 1 8 دا غزما د ټلیفون نمبر دی. او اله خلک دی اله رنګول نه وي شاید څوک معلومات لري ما ته دې زنګوي. ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې ما قدرت رسي جو غونو څه خو سره کوم په فضل الله خدای تعالی دې مهمه قبول کړي. سلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشته راولېږي د نن ورځې دغه پروګرام په همدې ځای پایته رسیږي. تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا به هم تاسو په خدمت کې یو. تاسو ته سوکاله او نیکمرغه ژوند غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00420221 2145.
انما پیش کی چمند صبر ابما لا تم رم یادگی چی سم رہ ربما نادان ما پیش کی نادان ما پیش کی چمند صبر ابما لا تم رم یادگی چی سم رہ ربما نادان ما پیش کی چزوین رازم پخیالات خاطر کی منم چزوین رازم پخیالات خاطر کی خوزبائی دستر گپلے موکے گر زبما لا تم رم یادی کی چھ سم رہے ربما نادان ما پیش کی نادان ما پیش کی چمیندر سب ربما لا تم رم یادی کی چھ سم رہے ربما نادان ما پیش کی پمینا مینا پاڑا جبا خبر ہگا پمینا مینا پڑا جبا خبر پیات کے دجون تراخ وقت نہ تیرا بما لا تم رم یادی کی چھ سم رہے ربما نادان ما پیش کے نادان ما پیش کے چمیندر سب ربما لا تم رم یادی کی چھ سم رہے ربما نادان ما پیش کے پدستر کو بیاو نکڑم دیدن یوزل چے پدستر کو بیاو نکڑم دیدن لندے دیوی امداسے چے بلتا غڑا بما لا دم رمی آدھے کے چے سم رہے روما نادان ما پیش کے نادان ما پیش کے چمیندر سب ربما لا تم رمی آدھے کے چھے سم رہے ربما
دے آزادی میلما د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن موج باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلمه دی چې څه باندې 40 کتابونه یې ژباړلي او دوه خپل لیکلي دي. پر زیاتو مسایلو یې مقالې هم خپل لیکلي او هم ژباړلي دي. زیاتې ژباړې یې له انګریزۍ، سویډنۍ او فارسي ژبو کړي. ځینې مقالې یې له اردو څخه ترجمه کړي دي. جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو، د کلماتو د انتخاب، ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپلې سپارښتنې کوي. جبار فراز د ازادي میلمه پروګرام ته مو شراغلاست وایو. پایل بلدی وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده؟
سلامونه صالح ستاته اوریدونکو مننه. دا خو یو ډېر غټ سوال دی. ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې، په ژبه کې لکه لیکل، لکه خپله تخلیق، لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی. او دا یوازې الفاظ نه دي، بلکې دا افکار دي، تاریخ دی، کلتور دی، او نور ډیر مسائل چې پر دا پل باندې د دوه ژبو ترمنځ کې راتیریږي. نو که چیرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د ژبو څخه وباسو، یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څخه مریږي. پښتو به مثلا په دې څخه مریږي چې په اردو کې څه روان دي، په فارسي کې څه روان دي، په انګریزي کې څه روان دي، په دنیا کې څه روان دي. انګریزي یعنی دنیا، نو په دنیا کې بیخي له دنیا سره دغه لاره کته کېږي، دا پل د منځه ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرارونو باندې، بلې ژبې د کلتور، معلوماتو، تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبریږي، او بیا کولی شي د هغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همې میتودونه را خپل کړي، همې ژانرونه را خپل کړي، او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري، او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځنې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي، حتی ځینې پراګرافونه ورڅخه ایسته کړای شوي دي، یا هم ځینې مفاهیم اړول شوي دي، په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتداري د خوندیتوب لپاره په کار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولا داسې دی چې زه خپل ډېر به نه وایم، یو څو داسې اثر ما ته په مخه باندې راغلي دي چې هغه زما خوښ شوي دي، ما ته خوند راکړی دی، او تر هغه د پرې مې خوښ شوي دي چې زه ترجمه کړم، وخت پر تېر کړم، دا وخت ورکول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره شوی دی. مګر خاص په دا خطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي، کلتوري او ځینې نور مسایل، ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسؤلیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپلې ژبې او د خپل خلکو په مقابل کې، ځکه دوی دغه منځ څخه راوځي. په دا خاطر باندې ما شطر اړولی ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل وه چې که هغه ما ایسته کړي وای یا مې ایسته کړي وای، بیخي موضوع ته تاوان رسېدی، موضوع څخه بل شی جوړې دی، زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم، او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه، او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یا دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی، دا روح ته تاوان رسېدی. امانت یوازې دا نه دی چې ته موضوع مفهوم را انتقال کړه، هغه الفاظ را انتقال کړه، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان ونه رسېږي، د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري، لوی لیکوال. نو اوس مثلا نجیب محفوظ که راواخلې، مطلب د یو بل کیسه لیکوال، د یو بل مشهور ناول لیکوال لکه مثلا د ترکیې اوهن پاموک، د سره پرتله کې یو غټ پرکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي. نو کته د یو لیکوال د ټولنیز احساساتونه د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثار څخه پاراګرافونه ایسته کوي، د دې لپاره چې خپل دغه ته سم کې د خپل ټولنیز احساساتونو دغه ته سم کې د چوکاټ ته ورواچي، نو بیا خو دا لیکوال د پیژندلو څخه ووتی، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسیږي او دا امانت ته تاوان رسیږي، یعنې د څو اړخونو څخه تاوان رسیږي.
ژباړه په خپله د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي، یا د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ور ولویږې، ته د ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده، زه خپل کتاب وایم اکثره وخت، او بیا مطلب چې خوښیږي بیا را ترجمه کوم. نو دغه اول ځل ویل ما ته زما د معلوماتو په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسې ډېره فایده لري، ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده، د کوم اړخ څخه مهمه ده، ولې مهمه ده، او د چا لپاره مهمه ده، آیا د ډېرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده. نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم، بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ دی، د پاراګرافونو جوړښت دی، په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته، په هغه باندې د هغه تسنو څخه د ایستلو، یعنې دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلې وای هغه وګونه نه کوي. خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصحیح پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري، مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنې ډېر تخنیکي ده. ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې، یو کتاب که ته ژباړې باید تا سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي، خپله ژبه دې ښه زده کړې، په خپله ژبه باندې ښه مرور ولرې، لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسې یې. نو هغه مسایل چې تا د یو کتاب ترجمه ته آماده کوي، کوم آمادګي چې ته ورته نیسې، هغه ستا د علمي زاویه د علمی معلومات او د علمی پنګ په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپل د جبړ تر د تخنیکی پروسه هغه پروسه ته د جبړن د جهان بیندې او د معلوماتو پر خو نه پاره ډیر ګټه ورته
څه فکر کوي چې د یو جبړن د پاره یا هم د جبړ په وخت کې پر دوړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده
دا وکن مهمه پښتنه ده اول ژبه چې کوم کتاب دی دا کوم موضوع په لیکل شوی دا دوه مجبه چې تاسو ته مطلب هغه ژبه د چته ورته ورته ترجمه کوي اول ژبه او دوه مجبه په دوه دوه ژبه کې د غژبړن باید تر ډیر ځای پر پوي باید دا سنونی چې دی وایي زه بس د الفاظ باندې پېژنم دا یوازې الفاظ ترجمه کول په تیر بیا یو ځانر څخه بل ځانر ته فرق کوي اول دوه دا ډیر مهم مسله مثلا کته یو تحقیقي اثر راجبړې کته یو داسې اثر راجبړې لکه مطلب ساينسي تخنیکی یو بل تحقیقي اثر د دغه اثر د ترجمه کول په وخت کې کای وازي هغه الفاظ سړی په پوي هغه جب دوم رسیدای چې مطلب د الفاظ په ترجمه کړی سي او سمه ترجمه کړی سي هغه دونه مهم نه ده مګر فرهنګي اثر ترجمه ادبي اثر ترجمه مطلب ناول سولند کې ساس وله او یا تاریخ ترجمه په دغه ژانرونو و ترجمه ترازو په دې صورت کې نو باید پر اول جواب باندې ځبړن ډیر قوي مرول ولري هم باید تر ډیره پر دغه جیب دغه اصلاحات بلا بل اصلاحات څخه خبر وي خپل د دغه هیات د چا جواب کوشش کوي کیږي د خلکو د فرهنګ او د مسایلو سب باید یو څه معلومات ولري د جواب باید الفاظ د تر کچې څخه زیات از دی یعنی پر روح باندې پیږي بیا په صورت کې د کولای شي چې د اول جیب څخه هغه اثر چې ادبي اثر دی کمه چې مخکې مثال ورکړی لاندې کیسونه ول سودا سپه دا یوازې وچ الفاظ نه دي بلکې د دې ترشا احساسات دي د دې ترشا یو غټه کیسه ده د دې ترشا یو داستان پروت دی د دې ترشا انسانان دي په هغه باندې سره خلاصول د پاره الفاظ باندې په هدا چې دي کم دا دغه نه کیدا کفایت نه کوي او مګر تر اول جبه بیا په خپل جبه کې په دغه مجبه کې پر دغه جبه باندې برلاسه تر اول جبه ډیر مهم دي ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اول ژبې تر تاثیر لاندې تر اغېز لاندې راتلی شي نه خو داګه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي ډېر اسانه هر څوک هغه که مسلکي که اماتور ژباړنې که ډېر ژباړ کوي که لږ ژباړ کوي یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اول ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي او نه خو داګه دا جمله او پاراګرافونه او دغه ژبه د غاول ژبه د ترغیز لاندې کیږي او هغه رقم سکشتون هغه رقم جمله د انسان څخه لیکل کیږي دا دوه مجبه باندې انسان باید بیا واز د کفایت نه کیږي ستمر نه ژبه د ستا باید لیکل نه ژبه هم ځای د ګړنې ژبه تر څنګ باید لیکل نه اړخ باندې باید ډیر قوی برلاسه ولري د دې لپاره مطالعه ډیر مطالعه خپل ژبه کې پکار ده او د اوغ کتابونو د اوغ لیکونو مطالعه شې مې چې هغه په شنه سره باندې لیکل شوی دي د شو مفکر او متفکر لیکوال د خاص لیکل شوی دي چې هم فکر ولري هم یو څه ولري یو 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 محتوا یو څه وشنه وي او هم شنه سره وي تر څو انسان پوسی یو جمله څنګه لیکل کیږي یو مفهوم مختلف مفاهیم مثلا سخت جمله اسانه جمله دا څنګه مطلب سره کولای شي او بلا بل افادو باندې ولیکي یعنی په دوه ژبه کې مرور به خیم مهم دی خو په دوه ژبه کې بلاسي ډیر مهم دی
پر سب ځینی کسان د ټیکی په ټیکی ژباړي پلوی کوي ځین نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړي مثلا اصلي متن څخه مفهوم راوخی خپل ژبه ته واړوي په خپل الفاظو او مغه د خپل ژبه ادبی جوړښتونو ته په پام سره یاد ژبوهن لاړ خا د خپل ژبه رنگ او خوند ورکړي په دې برخه کې تاسو نظر څه دی
زه بیا دا اثر بر دوه برخه منم چې یو تحقیقي اثر تخنیکی اثر دی او یو ادبی او مطلب دا اثر دی په ادبی اثرو کې چې ناول لنډ کیسه مطلب تاریخ او د مسایل چې دی هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کیږي په هغه کې یوازې الفاظ یو بشده دغه اثر او روح د ننه کم دغه چې سټایل چې دی هغه بل بشده کله هغه د بیا باندې فوکس وکړو د متن دغه مانداري چې ده دا دوه شیان دي مطلب یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي او بل د متن اصل مفهوم ساتل دی په هغه کې هیڅ راز پټ لاسوونه نه کول دي پټ لاسوونه په دې معنی چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي لوستونکي فکر وکړي دا د لیکوال کار دی نه د ژباړن په بل ژبه مثلا زیاتونه لاسوونه باید ښکارای مثلا لوستونکي وپوهیږي چې دلته څه زیات سوي اړول سوي دي مطلب که څه په ادبي اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي. زما خپل نه خوشیږي ادبي اثر ته د یو کټګوري ته راسو. دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده، بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي چې ډېر تکرار نشي، ستړي کوونکی نشي، چې الته باید د لیکوال و سبک ته باید توجه وشي. نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي، دوه بیلابیل سټایلونه لري. کته دواړه په خپل سټایل ته راواچي، یو پاراګراف دی ولولې راوایخه په خپل سټایل باندې، په خپل هغه مفهوم ولیکي، کله بل دا ولیکي دا بستا تخلیک سي، دا بستا سټایل او سبک سي، نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک، دا به یو سي، دا به دوه چلا نه سي. یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متسخرړي ځان وساتي، مفهوم باندې انتقال کړي نور امانت خلاص شو، دا څنګه ده؟ خو تحت لفظین باید نسی، یعنی په عین حال کې باید پښتو جامع په دغه پښتو کلیم په دغه اثر باندې اغوستل شوی، یعنی مکمل پښتونی دا سنی چې لنګوټه او کمیسه د پښتو یا نور پښتو ګونی کټای او دا شانې مطلب د انګریزي او د نوري چې دغه څخه به کارتون جوړیږي، هم مکمل باید پښتو وي او هم باید سب کو دې شان ترجمه کړی. په دغه خاطر باندې ادبي اثر ترجمه چې دغه داس ډیر اسانه کار نه دی، ډیر ریاضت او ډیر مطالعه او ډیر تمرین ته ضرورت لري.
ځینې تجربه کار کسان چې ژباړه کوي، ځینې وایي چې مثلا د خپلې کورنۍ یو غړی ځان ته مجسم کوم، مثلا خپل مور. کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم. په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي، هم فهمه راسي، ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکي په پام کې وساتل سي؟
دا نو دار چې خپل سټایل دی، یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساسي، څوک بل ډول باندې. زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا هر څه چې دي، دا اول ځل چې سړی په کاغذ باندې لیکي دا یو خاکه ده، دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی. پروډکټ بیا وروسته د پروسیدر ختم وروسته چې یو څه وکړم بکشه کې واخیستل سي، یو اونۍ دوه اونۍ درې اونۍ انسان وخت ولري میاشت چې به خیر مسائل د چایر سي، بیا ورسته راولاړ سي د متن ولولي 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 څو ځلې تکرار کې ویلولي ویلولي د جملې سره کښته راپور دي کې تر هغه هته پرې چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسیږي، تر څو د رواني هغه کم شان چې جملو او رواني د پرګرافونو رواني او ته تاوان رسولې سکتے کې په فکر واستې د هغه ځنې ایسته کې سیقلې کې سیقلې کې، تر څو چې د روان سي د متن روان سي او پرګراف روان سي، یو پرګراف ته لوړ پرګراف ته لاندې پرګراف سره یو هغه کوم لازمي او منطقي او دغه چې د یو 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 ربط چې دی هغه باید ولري، لکه انسان چې په خپل ژبه باندې یو لیکنه کوي هغه رقم باید د پاراګرافونو سره ومشلیږي او روان شي. یعنی کچیر داسې کېدلی شي، کچیر امکان ولري چې امانت هم پکې زیانمن نه شي، او څوک وکولی شي چې مطلب یو غټ پاراګراف یو غټه جمله راواخلي په خپل ژبه کې په پښتو کې یا لنډه کې او یا په څو برخو باندې وویشي، ماته راماته کې د پښتو قالب ته سم کې واکن په دې کې صاحب نشته، دا ښه خبره ده. خو که چیرې دا ماتوالي کې بیا مفهوم مو سره ماتیږي، نو بیا باید تر دې سړی چیر سي، بیا باید یو بل لار ورته وسنجي، یو بل ډول باندې تخنیکی مسایل دي. تخپل شبه په دې باندې تجربه لري چې سړی باید بیرته هم پښتو ته سم کې هم بیرته مفهوم په فکر راوخلي. یعنی دا سن چې ماتو راماتوالي لندون کې باید دا سن چې مفهوم ته تعامل ورسیږي.
په خپل لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ په دې خاطر چې سبا ورځ یک مقاله، کوم کتاب یا کوم علمي اثر بل ژبې ته ژباړل کیږي، دغه لیکوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نه سي او وکولی سي چې د دې کتابونو په اسانۍ ترجمه کړي؟
هغه ډیره اسانه ده د لیکوال لپاره، خو جملې لنډې او تکرار کم کړي، د معادل کلماتو د استعمال څخه ډډه وکړي. مطلب یو مفهوم چې په یو تورې باندې رسیږي، ضرور نه دی چې په تپه بغل کې بل هغه د هغه معادله مشتر ولیکي. که جملې لنډې کې نقطه گذاري ته توجه کې، کامه پر ځای استعمال کې، ټکی پر ځای استعمال کې، شارحه پر ځای باندې استعمال کې، نو هغه د مترجم لپاره بیا کار ډېر اسانه کوي. هغه به دې کې نه ورکیږي چې مطلب د جملې نیمه برخه آیا دلته جمله نیمه سواله کله جمله روانه ده، دا نیمه برخه د اول نیم برخه سره څونه تړاو لري، دا آیا درېمه حصه لري که نه لري، یوه ټوله مکمله یوه جمله ده. یعنی دا نقطه گذاري ډېر مهم شی دی. نه که چیرې یوه نقطه ده مثلا کامه ده، که چیرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بیخي یو څه اتیا درجه اوړي، که چیرې درې وتورې ورواړې خواته بیا بیخي مفهوم بلې خواته اوړي، نو دغه نقطه گذاري وو او د جملې لندونو سکشتو دي شانت کې لیکوال توجه وکړي، بیا د ژباړن لپاره یو څه کار اسانه کیږي.
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي، هغوی تر لیکلو یا تر ژباړي وروسته یو وقفه راولي. مثلا په خپله ارواشاد شپون صاحب په مرکه کې ویلي و چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي، او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی. نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي، په هغه کې تغیرات راولي یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغه کې وکړي. تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي؟ دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یو وقفه راولئ؟
ما خپله دا تجربه کړې ده. تجربې دپاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړی دی چې زه کولی شم، مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم، خو هغه زه ناکامه شوی یم. حتی دوه درې ورځې یوه اونۍ وروسته هم نه یم توانېدلی راولاړ شوی یم. دا تېره برخه مې کتلې ده یا تېره برخه مې کتلې دي، اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر پکې راولم، یا جمله ماته را ماته کړم، یا پاراګراف سر جوړ را جوړ کړم، یا یو جمله مطلب بیرته را سره جوړه کړی سم. ماته هر څه بېخي صحیح ښکاره شوي دي، ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه، ځین کې مې پاته وه را سره وه. نو د هغې ماته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تسې چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم. نو بیا ما ځان سره وویل چې نه، دا ګټه نه کوي، دا بیرته عین هغه خبره ده. دا د ترجمې پروسه ده، ترجمې پروسه کې تسین نه کیږي، ځکه دا یوه پروسه ده، باید مکمله وتړل شي. دا چې وتړل شو لیکشنې واخوا پکښې کې واخله، بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره، بیا زما بیخي لکه څنګه ارواشاد شپون صاحب تاسو وویل چې هغه وایي چې بیخي د چایر سوي دي، د چایریږي بیخي فکر کوي چې یو نوی شی لولي. کله چې دغه احساس تاته وسو چې یو نوی شی لولي، بیا ته کولی شي په هغه کې تغیرات راولي، تر څو دا احساس تاته نه سوي ستا لپاره هغه شی دی لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کوم اصلاح نه سي پکښې راوستلی. زما په نظر زما د تجربې پر اساس
د نغار په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي؟
ولې ژوندګي لته ډېر بوخت تر تاسو معلومي ژ خپل په همدې ژوندګي کې تاسو روزګار را روان کړی دی. زه دوا ماشومان لرم، واقعا دا سخت ده چې مطلب سره دې په بوخت ژوند کې سره باید ام کورنۍ کې دلته بل څوک نشته چې تاسو سره د کورنۍ په د ماشومان په روزلو دغه په آرامولو دغه تربیه کولو کې تاسو سره کومک وکړي، لکه څنګه چې تاسو په ګډه ټولنه کې په پاکستان کې مطلب الته دي چې مور ورور دا څوک تاسو سره یو بل کومک کې کاسي، دلته باید تاسو خپل رسیدګي وکړي تاسو ته معلومیر. دا اړخ چې د ژوند یو بیخي د ورځې یو ډېر غټه برخه نیسي، او بیا مطلب کار، او بیا مطلب نور مصرفیتونه، سودا یو دا مسائل. مگر پر دار څه سربیره د مطالعه او ترجمه ته ته زده تفریح سترګ باندې ګورم، چې ته زده داسې بوختیا په سترګ ګورم، لکه چې مطلب د ټول بوختیا د نور مسائل څخه د سټرس څخه زه لکه څوک چې ځای په یو کافه کې کښنی، یو آرام موسیقي او د سمندر په غاړه باندې کښنی، یو ځای مجلس کوي، زه په دا سترګ باندې ورته ګورم، ځکه دا زما هابي ده، زما د خوشي هابي ده، بوختیا ده، چې زه پناه وړم، یو ګړی آرامېږم. تر پخوا اوس یو څه فرق کړی دی، ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم و، او یا هیڅ ماشوم چې مې نه درلود دی هغه وخت چې و، هغه وخت یو څه زیات وخت چا ورکولی شوی، اوس هغه غونه وخت سړی نشي ورکولی. نو که انسان یو څه چې د چا خوښېږي ډېر، ته دغسې یو تفریح په سترګو ورته وګوري، نو بیا کولی شي هم وخت ورته بیل کړی شي، هر څومره بوخت وخت کې په بوخت ورځ کې، او هم یو څه ذهني آرام په ترلاسه کړی شي. ما دغه تګلاره مخته اچولې ده، او تر ډېره پکې کامیاب ده.
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګورئ چې یوازې ژباړې ته کار کوي، یا یوازې ژباړل شوي کتابونه خپروي، ایډیټ کوي، او همدغه مسؤلیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي، او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټکه سي؟
دا پروسه زه نه پوهېږم چې مطلب ستاسو اشاره وکړم، خاطر که دا چیرې د یو دولت په کچه باندې، په دولتي کچه باندې دا به ښه وي، خو نه تر هغه بریده پورې چې خبره سانسور ته ورسیږي. ژباړه هم خپل ځان ته یو سټایل لري، هر ژباړه هم ځان ته خپل یو سټایل لري، نه دا چې هغه زیانمن کې که تر هغه بریده پورې نه وي چې تر هغه سری کښې پښه ور وانه وړي، او هغه خلک چې هلته کار کوي په هغه بورډ کې، په هغه ځای کې، په فلټر کې، هغه مسلکي خلک یې، او هغه پوه خلک یې، تکړه خلک یې، بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډېره ګټه کوي. تر ډېره پورې په دا غربي ټولنه کې دلته چې دا اثار چاپېږي، تر ډېره پورې دغه رقم خلک دا خپرندوی ټولنې لري، هغوی کوم یو ژباړن خپل ترجمه ورسپاري، او یو لیکوال خپل اثر حتی لیکي، دا پړاو پر پړاو باندې، حتی چپټر پر چپټر باندې دغه خپرندوی ټولنې د خوا څخه، د هغو دغه بورډ، د مسلکي بورډ، د ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کېږي، لیکوال یا ژباړن ته مشورې ورکول کېږي، تر هغه بریده پر لاسونه نه پکښې کوي چې د ژباړن
سٹائل واس سب کو مسائل تھا تخیر وار کے یعنی پاگ کے بخذیات مداخلہ نہ کی کم مشورے وشان چور کی کم مرسل چکی اگر ڈیر یعنی ام دج باڑن ام دل اقوال پیٹی اور سر دغ قسم کوی او ہم دا مزل چ دی وی تر منزل پر پدی کی ډیر کومه کو سر کی دا ډیر گټ ور کار دی کوم تاس پانا دل ته په رش دا سونه پرچ کار کی دا دا طلب دی څو پیسې نه ور کی هاته به ام به لیکي خپل ام به ترجمه کوي خپل ام به خپل تمل کوون کی پس ګر پر پیسې در کوم
نو اوس چې دا هر څه د یو شخص د خو تر سره کی دی چم به کتاب په خپل انتخاب وي هم به په خپل ژباړي هم به په خپل خبرندوی ورته پیدا کوي بیا هم به په خپل یو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسولیت پر غاړه واخلي دا خو ډیر لوی کار دی نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسولیت هغوی ته راجع کیږي اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي کوم څوک انتقاد رو باندې لري خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کیږي که داسې یو بورډ وي فکر نه کوي چې د ژباړن مسؤلیتونه به هم کم سي او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای
په مکمل ډول باور ته ولاړ دي چې شک نسته او په دې کې هم شک نسته چې غلطي به هم پکې زیات شي ځکه دا یو نفر کار نیمګړی نسبت دوه درو نفر څلور نفر ته ارڅونه چې فلټرونه او دا ایډیټران زیات چې بدرې نه پرې د غونه د غلطي او امکان کمېږي غونه یو اثر یو شی شر راځي چې کمال ته ډیر نږدې کیږي نو ته به هم غلطي پکې زیات شي هم به د ژباړن مسولیت ډیر زیات شي خو ژباړن او ار د مشتاس پښتو کې وایي چې ار انسان تر خپل واسه پړ دی ترسون ځای پر چې یو ژباړن یا لیکوال کولای شي تر هغه حد پر د خپل هڅه کوي اخیری او ارڅوک پیدا داس وکړي تر اخیری حد پر چې باید خپل انرژي ونه سپموي تر هغه حد چې نور تر هغه وروسته چې څنګه کېده لاغه نور د تر مسولیت په اضافه خبره ده بیا باید لوستون کې باید ته توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته کومه کار څه دی خپل کوي حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي دې ته باید یو څه دی باید یو څه خپل وګریوان ته سرکښته کې یو څه باید معاف کړي خلک
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز مننه چې د ازادي ملما په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته د ازادي ملما پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو لبیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو
د ازادي ملما
دشت میں چھکا ودائی سا
عاشقين.